په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ د اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندې و جګپوړي مشر فواد چودري نن وویل پخواني صدر اعظم د اسلام آباد د عالی محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بللی دي. هغه ویلي چې د عمران خان د نیول کېدو په مهال یو شمېر وکیلان او عام خلک وهل ټکول شوي دي. د اسلام آباد پولیسو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې عمران خان پر هغه د فساد د لګېدلو تورونو د یوه مهم تور په تړاو نیول شوی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. د نئی مسؤول ظریف کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. هغه ویلي د نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ورغوښتل شوي دي. نیول شوی د غرغشت راډیو او تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد دین شاخیلی، د چنار راډیو مسؤول پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنادی. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز په یو بیان کې دغو کارکوونکو له سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دې مرکز ویلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه 4 نوي خبریالان د موقت وخت لپاره نیول شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د تېرې اپریل میاشتې په لومړۍ کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغانستان جنو پر تعلیم او کار د بندیز، د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې، د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو، پر رسنیو د لګېدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مې تر اومې نیټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8,191 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 4,415 ملکیان ټپیان شوي دي. د مرګ ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پیښې شوي چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری ویلي ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمېرې به له دې ډېرې زیاتې وي، ځکه په ځینو سیمو کې شدیدې جګړې شوي چې د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو راټولولې ځنډولي او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د مسکو په سره میدان کې پوځي رسمي ګذشت نن ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په مسکو کې نننۍ رسمي ګذشت د تیر په پرتله پیکه ښکارېده. خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و. خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د بلوا ضد پولیسو تر منځ د اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه په راپور سربیره دا به هم وورو چې د پاکستان پاکستان کې د عمران خان نیول کېدل به د هیواد پر روان سیاسي وضعیت اغیز وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو ډیری ښځینه کارکوونکي د ځورونې، ډارولو او تعقیب په ګډون د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانۍ وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو لخوا نیول شوي. په یو بل راپور کې به واوري چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم، ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې ونیول شو. د هغه له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو، پلویانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ په یو شمېر سیمو کې د اخو ډب راپورونه هم ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په څو شهرونو کې اخو ډب شوی دی. عمران خان نن په اسلام آباد کې د رنجر ځواکونو لخوا ونیول سو. پر ټولنیزو رسنیو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې رنجر ځواکونه د عمران خان د نیولو په حال کې ښکاري. ځواکونه یوه شیشه ماتوي او هغه پسې ننوځي. هغوی عمران خان تر نیول کېدو وروسته له ځانه سره بیايي. د عمران خان پلویانو راولپنډي، لاهور او پېښور په ځینو برخو کې پراخ احتجاجونه پیل کړي دي. راپورونه وایي چې د خان پلسګونو پلویان د خوډه پر مهال نیول سوي هم دي. د پاکستان تحریک انصاف چې عمران خان مشري کوي، ځینو مشرانو پر فیسبوک او ټویټر هم پر خپلو پلویانو ږغ کړی دی چې د ګوند مشر د نیول کېدو پر ضد دي راووځي. احتجاج کوونکو د مردان او کوټې ځینې املاکو ته زیان اړولی دی. هغوی په مردان کې د پوځیانو جوړې شوې مجسمې او په کوټه کې بیا د پولیسو موټرو ته اور ورته کړی دی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې ښکاري چې په کوټه کې د احتجاج پر مهال ځینې احتجاج کوونکي ژوبل شوي هم دي. پخوانی صدر اعظم عمران خان د 2022 نه د کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد رای په نتیجه کې له واکه وپرځول سو. پر عمران خان تور پورې دی چې په القادر ټرست کې د خپلې واکمنۍ پر مهال اختلاس کړی، خو عمران خان او پلویان یې دغه تورونه ردوي. القادر ټرست د القادر پانتون د معیاري کولو لپاره جوړ شوی و او بس پنې پکې راټولېدلې. پر عمران خان تور پورې شوی دی چې د ټرست په دې پیسو کې درغلي کړې ده او هغه یې بې ځایه کارولې دي. عمران خان دا تورونه ردوي او په دې اړه تر دې مخکې هم ځینو محاکمو ته حاضر شوی و.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د ازادي راډیو د مشال راډیو ایډیټور داود خټک هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. خټک صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته په یو شمېر ښارونو کې د هغه د پلویانو او د پولیسو ترمنځ د اخو ډب پېښې هم شوې دي. وضعیت څه ډول دی د عمران خان له نیول کېدو وروسته؟ تاسو چې د پاکستان اوضاع څارئ.
مننه نوري صاحب، همدا اوس چې تاسو دا رپورت چلیده نو په دا وخت کې یو تازه خبر راغی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په انټرنیټ باندې هم تر یو حد پورې بندیز لګولې دي. او ما چې په خپل هم هڅه وکړه چې د ځنی خلکو سره رابطه وکم د واتس اپ لارې یا د اسکایپ لارې، نو هغه رابطه تر ډیره حد پورې نه کیدی. نو د دې دا په دا معنی ده چې حالات التا لګ ډیر خنه دي، ځکه چې په پیښور کې هم قهرجن مظاهره چان سړکونو ته راوتی او اغه د پاوز پر ضد باندې ناری لګولي، د حکومت پر ضد ناری لګولي. په مردان کې بیا د پوزیانو چاونې ته خلک ورغلي او التا د مجسمه را وغورځولي. دغه سی اوس یو تازه راپور دی چې په څه ځایونو کې چې کم د موټروې د ټول پلازی دي، نو په هغه کې هم ورونه لګېدلې دي. خو که څه هم په لاهور، اسلام آباد کې هم مظاهرې شوې دي او په کراچۍ کې هم تر یو حده، خو زیات کم نقصان شوی دی. هغه د پېښور پښتون پختونخوا یعنی د پختونخوا په خارونو پیښور او مردان کې مظاهره چانو ډیر نقصان کړی او تر دا وخت پورې مظاهره چان په خپل ځایونو کې ناست دي او مظاهره روانه دي.
د عمران خان د تحریک انصاف ګوند جګپوري مشر فواد چودري د عمران خان لنیول کېدو وروسته د خپل ګوند لغړو او پلویانو غوښتي وو چې لارو کوڅو ته راووزي او اعتراضونه پیل کړي. د عمران خان د مخکنیو اعتراضونو ته په پام چې د هغه د نیول کېدو په تړاو د تحریک انصاف ګوند غبرګونونه ښکاره کړي وو، ډیر خلک سره منسجم کړي وو، حتی د اسلام آباد په لور باندې هم خوځېدلي وو. د دوی دغه قوت یا قدرت په پام سره چې ډیر خلک په کم موده کې سره راغونډولی شي، څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان دغه اوسنی سیاسي وضعیت چې تقریبا یو څه کړکیچن ښکاري دا به نور هم کړکیچن کړي؟
ولې نه، همداسې ده، بالکل ده، تاسو چې څنګه ووی. خو تر څو پورې چې د مظاهره چانو خبره ده، نو د پاکستان پولیس او د پاکستان پوځ دا هم تر ډیره حده پورې د داسې حالاتو لپاره مخیل کې څنګه تیاری نیولې دي. خو دا اوس چې کوم مظاهره شوې دي، نو دا د دې کابو کولو دا چې دا د پولیسو د وس کار نه دی یوازې، نو هر کله که په دې کې پوځ راغی نو بیا دا امکان لري چې تر سهاده پورې حالات قابو شي. خو تر سو پورې چې د پولیسو خبره ده، نو زه فکر کوم چې دا مظاهره همداسې رواني نه، د پولیسو لپاره به دا قابو کول ګرانوي. البته که پوز په دې کې را دن شي چې فوز تر سو پورې نه دی راغلی په دې حالاتو کې، نو بیا څنګه کېدای شي. خو تر سو پورې چې تاسو پوښتنه د سیاسي حالاتو ده، نو زه فکر کوم چې سیاسي حالت ښه کیږي نه، بلکې پسې به نور خرابېږي.
که چیرې دغه اعتراضونه په سخت یا په کلکه وځپل شي او تاوتریخوالی پکې زیات شي، مرګ ژوبله پکې ډېر رامنځته شي، آیا د دې احتمال هم شته؟
دا نن د تاسو چې څنګه ذکر وکړو په کوټه کې یعنی بلوچستان کې، دا اطلاع دي چې څه کسان خو زخمیان شوي هم دي. او په سوشل میډیا باندې یعنی ټولنیزو رسنیو باندې ما داسې څه ویډیوز هم کتل چې دا غي زه په شخصي توګه باندې تصدیق نشم کوي او نه مشال ریډیو کولی شي چې په هغه کې یو کس وژل شوی هم دی په دزو کې، خو د هغه تصدیق تر اوسه پورې نه کیږي. دغه سی په پیښور کې په مظاهره چانو باندې ډزې شوې دي، په هغه باندې د اوخ کې بویون کې ګیسونه او دی په کوټکونو وحل شوې دي. نو دا چې دا روان وی او فکر کوم چې د شپې د شپې د پوز د طرف نه یا د رینجرو د طرف نه دا کنټرول نشي، نو تر سبا پورې به دا نور هم زور ونی شي.
ډیر مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټور داوود خټکو چې په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان لنیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو. د ورځې له خوا د پخوا غوندې د سهار له وو د ماشام تر او بجو کولی سي. موږ پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
بیرته د افغانستان په اړه پر مسایلو راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ور غوښتل شوي دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤول وایي د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نوی د ادارې مسؤول ظریف کریمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه یې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه بې پایلې وه.
دیروز هرون
په خوست ولایت کې د سیمایي رسنیو څلور مسولان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شي وو. د خبري اعلان او د رسنیو د مسولونو د غوښتل کېدو موخه خونی زی خبرونه ویل شي، خو کله چې خبري اعلان هلته ورغلي د امر بالمعروف ادارې مسولینو لخوا نیول شوی دی او تر اوسه برخلیک روښانه نه دی.
بلخوا د افغانستان د خبري اعلان مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤول سخی سرور میاخیل، د ولزغک راډیو مدیر مسؤول محمد دین شاخیالی، د چنار راډیو مدیر مسؤول پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوې دي. په هغې لمحې کې چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا خپره شوې ده، د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ ښودل شوی او له طالبانو غوښتل شوی دي چې دا کارکوونکي له قید او شرط پرته هر څه زر راخوشې کړي. دغې مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي دي چې په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو د مسؤلین د طالبانو لخوا رسنیو ته د ټاکل شوو اصولو د نه عملي کولو په تور نیول شوی دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر کال د رسنیو څلور نوي کارکوونکي او خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 15 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ملګری ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا نامه او بخینن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته انګوته نیسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د دارو کې د طالبانو حکومت له لوري د خزو په کار لبندیز وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ وایي د دوی یو شمېر خزینه کارکوونکي د تګ راتګ نه محدودیتونو لکه ځورونې، ګواښونو او توقیف سره مخ شوي. یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ خپور شو، د فبروري او اپریل میاشتو په خوته کتنه کړې او ویلي دي چې له همدې عمله یې خپلو ټولو کارکوونکو ته امر کړی چې لږ تر لږه د 2023 کال د مې تر 15 پورې دي دفترونو ته رانشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکې د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضرې نه شوې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو نارینه کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل یا سازمان په افغانستان کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې تر نامعلومې مودې پورې دي دفترونو ته نه راځي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهان حق د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د مې له 15 نیټې وروسته د دوی په کاري وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او په افغانستان کې د دوی کارکوونکي لا هم له کوره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر خپرو شویو راپورونو خراب دی. د بشري او ښځو د حقونو فعالې مونسه مبارز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو ځینې پیښې نه ثبتېږي.
اوضاع در افغانستان به صورت کل نگران کننده، مردم افغانستان هر روز به اشکال
وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د افغانستان خلک د طالبانو حکومت تر ظلم لاندې دي او نړۍ یې ننداره کوي. هغه څه چې پیښېږي له هغه څه چې راپورېږي ډېر توپیر لري. د یونما راپور یې ښه بېلګه ده. زه په خپله د یوې تبه په توګه د ځینې فاجعې ډېرې ژورې دي، خو راپورونه نه ورکول کېږي.
افغانستان ارتباط داریم، عمق فجایع و جنایت عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از این است که اخبار میشه.
نوموړی زیاته وی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي حالت له دې بدتر او خلک به له نړیوالې ټولنې زړه توري شي او خپل غږ به هم پورته نه کړي. یونما په خپل وروستي راپور کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې لکه پر ښځو د زده کړو او کار بندیز، د طالبانو حکومت لخوا د مدني فعالانو ځپل، نیول او زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او غیر عادلانه محکمې هم یادې کړې دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونما د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د طالبانو حکومت لدې مخکې ویلي و چې دوی بشري حقونه نه دي نقض کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د غزنی ډیری اوسیدونکو د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د تیلو دغه خراب کیفیت هم د موټر د خرابېدو لامل کیږي او هم ډیر بد بوی لري چې خلک یې پتنګ کړي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
عبدالقدیم په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار د تیلو په یو پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نوموړی شکایت کوي چې په غزنی کې ډیری خلک خراب تیل پلوري چې له امله یې د خلکو موټرانو ته زیات زیان اوړي او چاپیریال هم ورسره ککړیږي. دای وای موږ غوښتنه کوو چې غزنی ته د بې کیفیت تیلو دراوړلو مخه ونیول سي.
انا خیر اوسې د تیل کیفیت خو خراب دی ولا تیل زیاتره په کوم پمپونه چې مونږه چاو دیغه د تیلو کیفیت خراب دی. هغه د ماشین او همداسه نورو فرزجاتو ته زیات زیان رسوي.
دا په داسې حال کې د چپ غزنی کې ډیری خلک دلته د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي له امله هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو له امله ځای نه کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بد بوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. محمد رحیم د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې خراب تیل هر اړخیز زیان نه لري.
یو بے کیفیت جنس چې هیواد ته راوړل کیږي ښکار خبره ده چې ځینې ټولنې خلکو او ټولو ته رسی.
محمد رحیم زیاتوي دا چې بے کیفیت تیل د موټر ماشین خرابوي نو زیان د موټر مالک ته رسیږي، خو تر څنګ یې ښاری ککړتیا ورڅخه رامنځته کیږي او چاپیریال ککړوي چې له امله یې خلک له ډیری تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي. نو دغه ټولو شانو ته باید پاملرنه وسي. ډیری روغتیا پالان هم په دې نظر دي چې د خرابو تیلو د بوی او دود له امله خلک په ځینو تنفسي ناروغیو اخته کیدای سي. که څه هم چې د غزنی اوسیدونکو دلته د شو او با کیفیت تیلو د راواردولو غوښتنه کوي، نو څومره د وړاندې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي و چې په غزنی ولایت کې د بې کیفیت تیلو د راوړلو او پلورلو د څارنې په مخه یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده چې وکولی سي خلک له سمو او پاکو تیلو څخه استفاده او د بې کیفیت تیلو مخنیوی وکړي. دا طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان ته د بې کیفیت تیلو د راواردولو مخه نیولې او له ایران څخه هغه موټران یې بیرته ستانه کړي چې بې کیفیت تیل یې راوړل.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی. دغو یوټیوب چلوونکو د بېلابېلو ویډیویي پروګرامونو په وړاندې کولو سره په کور دننه او بهر ګڼ مینهوال موندلې دي. هغه یوټیوب چلوونکي چې ډیر سبسکرایبران لري هم پیسې ګټي.
خیر خدمت هم شما، امید است که جور صحت مند باشین، لحظات خوب خوش
داشته باشین. پینته وشت کلن میوان او ده هغه تلور وشت کلن میرمن رخصر وسیل لنک دیا وکر رهی سه ده چینل ما پنوم یوتیوب چینل جور کرده ده. پی یوتیوب کې د دوی ویډیوګانې د دوی د ورځنی کورنۍ ژوند ډېرې برخې خې، کوم چې ظاهرا د دوی د لیدونکو د خوخي ورګرځي. میوان وسیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما اکثرا کوشش میکنیم کې برنامه‌ای را داشته باشیم که بخاطر
موږ ډېر وخت هڅه کوو چې د کورنۍ لپاره خبرونه ولرو، د پخلی خبرونه او تفریحي وی بلاکونه لرو. په سودا خښتو په سيزو خپل ورځنی ژوند په حق خبرونه جوړو چې افغان کورنۍ سم مسؤلیت لري. زموږ د چینل نوم شبکه ماده. زه میرمن مې او دوه بچان یو ځای کار کوو او هم خبر یو ډیر ښه حس لیدونکو ته ورکوي. د همدې لپاره موږ د خپل چینل نوم شبکه ما یا زموږ شبکه کې خود چی یوازې زموږ نه بلکې د لیدونکو چینل هم
چینل بنیم، تایی که نه تنهایی که شبکه از ماست بلکې از تمام بیننده های ماست.
دغه افغانه جوړه چې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی، د نږدې یو کال په موده کې تر 6000 څارونکي یا سبسکرایبران پیدا کړي دي. دوی په وینا د خپلو ویډیوګانو د جذابیت له امله توانېدلې چې په لومړیو شلو ورځو کې د یوټیوب شبکې نه عاید ترلاسه کړي. رخصار وسیل وایي چې د دوی د ویډیوګانو د جوړولو موخه د افغانستان د بیلابیلو ځایونو، دودونو او کلتور معرفي کول دي. نوموړی وایي ویډیوګانې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مینهوال لري.
بیشتر از بیننده‌های ما د خارج از افغانستان زندگی میکنن، از وطن
زموږ ډیری لیدونکي له افغانستان بهر اوسي او له هیواد لري دي. موږ د ښار، بازار او د ژوند د انعاناتو څخه خبرونه جوړوو. دا خبرونه هغوی ته دا احساس ورکوي چې د وطن په یاد کې آن ډیری هغه ملګری چې د خبرونه ویني ډیر خوشحالي د خپل خاطرو وای او خوخی احساس کوي
تر ته ختمي غن ابشر ابراز خوشي میکنن
دا وای په یوټیوب کې د ویډیوي خبرونو په جوړولو سره کورنۍ هڅوي چې څنګه کولای شي د کورنۍ چارې پر مخ بوزي او ځانګړي ورځې لکه د زوکړې او واده کلیزه او نورې ځانګړي ورځې ولمانځي سنرایز افغانستان بل یوټیوب چینل دی چې د سباون مومن لخوا جوړ شوی او د دې شبکې له لارې د افغانستان د کمو لیدل شویو سیمو ویډیوګانې خپلو لیدونکو ته وړاندې کوي ښاغلي مومن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان 22 ولایتونو ته یې سفرونه کړي او د دغو ولایتونو ویډیویي راپورونه یې جوړ کړي دي
موږ هڅه دا کړې ده چې هغو سیمو ته ورشو پخوا هلته تګ هم سخته و سپور په دې څوک نه پوهېده دل چې په هلمند کې دلته د آسیا په سطحه ډېر ښه مالوج کېږي په خوست کې دا تورې جلغوزي چې پاکستان د پکتیکا او پکتیا نورستان دغې ولایتونو کې کېږي تقریبا 22 ولایتونو ته موږ سفر وکړ سیمې موږ د کیمرې ښکار کړې هلته بیخی تصور هم نه کو چې دا به افغانستان هلته هغه د سیمې خلک نه پوهېدل چې د افغانستان کوم نظام دی په همدې وروستي کال کې زه کونړ کې یو سیمې ته ورغلی وم تر راته یو سپینګیری ویلی چې وزبم زمونږ پاچا هغه ظاهر شاه
کابل د یوټیوب یوه بله شبکه ده چې په یوه کال کې د تفریحي سیلانی او اړمنو کسانو ته د مرستې پروګرامونو په خپرولو سره تر 5000 زیات سبسکرایبران موندلي دي د دې شبکې یوه کارکوونکی نیلوفر رحمانی د خپلو خپرونو موخه داسې بیانوي
برای هموطنهای ما که دور از وطن هستند میخوایم برنامه های داشته باشیم تا اونا هم دوری
غواړو د هغو هیوادوالو لپاره چې له هیواد لرې دي داسې خپرونې ولرو چې د وطن لرېتوب لږ احساس کړي زما یوه جالبه خاطره دا ده چې ولایت که میله یوه میرمنی سره ولیدل چې له بهر څخه راغلی وه هغه راته وویل چې زما خپرونی ویني او د همدې له امله وطن ته راغلی ځکه ډیره خپه شوې وه دا زما جالبه خاطره ده
وطن شده بودم بیایم و افغانستان هموطنهای ما را از نزدیک ببینم که یک خاطرې بسیار خوب بود برای من
د یوټیوب شبکو لیدونکي په ځانګړې توګه له افغانستانه بهر د افغان یوټیوبرانو له کورني پروګرامونو سره ډیره مینه لري ریحه مسعودی چې په جرمني کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان یوټیوبرانو د خپرونو په کتلو سره د وطن لري توپ کم احساسوي
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي دوی ډېرې ښې تفریحي فامیلي او اجتماعي برنامې لري موږ ټول فامیل ګډه یو ځای سره دا برنامې تعقیبوو او د افغانستان د حالت او اوزانه ځان خبرو
په افغانستان کې له سیاسي بحرانونو وروسته د هغو رسنیو فعالیتونه چې ټولنیز او تفریحي خپرونې یې درلودې محدود او یا هم په بشپړه توګه ودرول شوې چې له هغه وروسته د یوټیوب شبکې او د افغان یوټیوبرانو بازار تود شو او ظاهرا د هغوی خپرونې په افغانستان او بهر کې د خلکو په منځ کې خپل ځانګړی ځای موندلی افغان یوټیوبران وایي د خپرونو په جوړېدو په دې توانېدلي چې له دې لارې پیسې وګټي او تر څنګ یې په افغانستان او بهر ملکونو کې د خپلو مینهوالو لپاره سرګرمې جوړه کړي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم روخه جوړ خیرت سلامت سي احمد زم د شکرداري د ولسوالينه وروره په دغه موسم کې د شکرداري ولسوالي د انګورو سيزن ده انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي د سه تقریبا میاس روسته یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وایي خکستر ورته وایي د دې انګورو وګي د سیسی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډ سی د ستور غونتی مرس کی د دین خلک ډیر زوريږي تیر کال چې کوم آفت لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاواني وکړ نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د متخصصین نسته چې موږ ته د لارښوونه وکړي
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه می خیلی و ما ازادي رادیو زغه یو زده دغه پښتنه لرم چې د ازموږ आवाज تر مسلمانو ته چارو پر ورسي د هلمند ولایت کې چې د ولسوالۍ شبکې ډیر زی په دې شبکې کار کوي د ازموږ تر مسلمانو دی ورسي چې ازموږ د شبکو ستونزه هواري السلام علیکم
سلامونه احترامات می ومنه د غدې رادیو ټولو کارکونکو ته خالد اتلی ما د لغمان څخه ځما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کی او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماښام 9:30 بجې شوې او بخید شپې. البته د خبرونې د برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیزه خبرونه خبري خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لندسته. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو پلویانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د اخو ډبرا پورونه ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند جګپوري مشر فواد چودري نن وویل پخوانی صدر اعظم د اسلام آباد د عالي محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بلل دي. هغه ویلي د عمران خان د نیول کېدو په مهال یو شمېر وکیلان او عام خلک وهل ټکول شوي دي. د اسلام آباد پولیسو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې عمران خان پر هغه د فساد د لګېدلو تورونو د یوه مهم تور په تړاو نیول شوی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وای په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي. د نهی مسؤول ظریف کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه نه ده ورکړې. لبلې خوا په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ادارې مسؤول ویلي دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ورغوښتل شوي دي. نیول شوي کارکونکي د غرغشت رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میخیل، د ولس غږ رادیو مشر محمد دین شاخیلی، د چنار رادیو مسول پامیر اندیش او د نن رادیو خبریال عبدالرحمن اشنادی. ملګری ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو نامه نن خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو، ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د میتر ومینټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8,191 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 14,815 ملکیان ټپیان شوي دي. د مرګ ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پېښې شوې چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ ویل ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمېرې بل دي ډېرې زیاتی وی.
تاندی چنگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. له تیرې وی مودی راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شایسته
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم ده.
او تنکی ځوانان څنګه له جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړې په پایل کې راپور لرو.
Thank you.
لا تنکی او ځوانانو د جنسي استفاده خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوی او بحثونه پرې شوی، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفاده او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېده بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې ورارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسې په دغه وخت کې تاسې غبرګون به څه وي؟ په دې نه خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نه سته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کېږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نشي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شر موار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نشي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپل حال کې همدا یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنکم، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنکم، بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سوم، بیا دلته زندان ته را وویستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قضا نه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول وویل وایي دا کار دې سره سویي، بس کار ما وویشتل.
ولې نه تللې؟ عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه څه اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قربانی دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قربانی باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قربانی باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قربانی لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کښېني. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړی. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې زه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دای خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته یوه ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مزره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیچ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیچ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله پلا رسم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنه بشکه چې د نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي هغه ډیر خوشی نه کیږي.
ګول بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړو سیاست ورباندې وکړي.
د میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم هغه کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
ایمون ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو.
چې مونږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې مونږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې مونږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې مونږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شي او سلی لري، هغه کار انجامول لپاره او موثر اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې مونږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي د اهداف چې مشخص یا هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی، دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هغه یو اهداف لري، هغه یو ټارګټ لري، هغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره منسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسئول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی دی په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، بیا غوی نه مونږ مرسته وغوړو، دا غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنی ځینو خلکو مثلا غوښته فکری کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپله ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روښانه ځوان هغه بیا کولی سي چې دی د نورو ځوانانو دپاره زمینه برابره کړي. دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوږدمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د یو سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی همداسې په تیاره کې بې هدف وار کوي، نو خو بیا نښه نسي ویشتلی. هغه به تر یو ځایه پورې به حرکت کوي، په دا تیاره کې هدف به یې نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډېر په دې نه پوهېږي چې زه څه غواړم، چیرې ځمه. نو هغه طبیعي خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کېږي، مخ راګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپلمنځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کېږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه دې مشخص ولا. بیا یو څوک نسی کولی چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک هغه مسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وې، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کېږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کوي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي، یو ځای ته رسي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پورې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مطالم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي، بوخت دي. دوی طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک دي سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي. هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دوی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو دپاره دوی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو دپاره خپل ږغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندې کړي، هدفونه ځان سره وټاکي. او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د هغه کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسوي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتړی
تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی